ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وایس اف امریکا جی ریڈیو دے بدی یو ساتا خبری خبرونه کی قربانی وگم جالوان
او زه افتخار حسین
اول اول هم ساسو پام را گرزو بدی خبرونه کی کوم رپورټونه دی د هغه خلاصه تاسو باندې کوم
افغان چارواکی وای چې په کابل کې د داعش تندروا ډلې لخوا په ځانمرګي بریدونو کې لک تر لګه اتیا تنان وجل شوی دی د ډیوا رادیو خبریال لخوا به تاسو ته تازه تفصيلات وړاندې کوو
او په خبرونه کې دا هم لرو ترکیه د نړۍ نورو هیوادونو په شمول په پاکستان غا کړی دی چې ترکیه په ناکامه کودتا تورن د ګولن تحریک سره تړلي سکولونه او نورې ادارې په هیواد کې وتړي. پاکستان دې ته کوم رسمي ځواب نه دی ویلي خو سفارتي ماهران وایي دا مطالبه د سفارتي طریقو پر ضد ده.
او په داسې حال چې راتلونکي د ګل په ورځ د ډیموکرات ګوند کنونشن کیږي د ډیموکرات ګوند لخوا ممکنه صدارتي کاندید هیلری کلینټن خپل مرستیال د ځان سره د ورجینیا یو سینیټر ټیم کین ټاکلی دی.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه په دغه کې ویډیو رپورټس هم شامل دي. موږ سره ملګری اوسئ تاسو وار په وار وړاندې کوو. اول هم ورزو خپل لومړني رپورټ اړخته د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ته وګی په ریډیو باندې او په ټی وی باندې هم سره ملګری یی. نو اوس هم تاسو کابل ته بوزو چته چې په سرخار کې یوې مظاهرې په وخت ځانمرګي بریدونو کې نږدې اتیا کسان چې دي هغه وژل شوي دي او ګڼ شمېر کې نور ژوبل شوي هم دي. په کابل کې د خالی پر ورځ د هزاره ورورولۍ په زرګونو کسانو د انرژۍ د لکونو ډالرو د یوې منصوبې د لارې د بدلولو پر زر مظاهره کوله چې په داسې مهال باندې دغه برید شوی دی. خبري ادارې وایي چې د بریدونو ذمواری داعش تندرو ډلې لخوا منل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ په خبرونه کې وړاندې ورکړیو. حقمل روان تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان پلازمینې د کابل ښار په د مزنګ څلور لارې کې د مظاهرې په منځ کې ځانمرګۍ برید شوی چې له امله یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه مظاهره چې نن سهار د کابل لویدیځې برخې دشتي برچی نه پیل شوې وه د مزنګ په څلور لارې کې لا نه وه ختمه شوې چې له غرمې وروسته دوه نیمې بجې ځانمرګۍ برید پرې ترسره شو. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په ظاهره د ځانمرګو برید له امله د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو د پیښې عیني شهیدانو ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل ځانمرګي برید کوونکي چې پلی روان وو د لاریون کوونکو په منځ کې ځانته چودنې ورکړې. د مظاهرې یو تن ګډونوال په خپلو خبرو کې وویل تر سلو زیاتو کسانو ته په دغه پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده.
که څه هم شاوخوا د پولیسو لخوا امنیتي تدابیر هم د مظاهرې لپاره نیول شوي وي خو بیا هم د مظاهرې منځ ته یو تن ځانمرګي برید کوونکی چپلی روان و د مظاهرې د خلکو په منځ کې خپل ځان ته چاودنه ورکړه. تر سلو زیاتو کسان پکې هم زخمیان شول او هم پکې ووژل شول. خپله ټپیان په خپلو سترګو باندې ولیدل. له چاودنې وروسته سیمې ته سمدستي امبولانسونه راورسېدل. ټپیان او مړي په امبولانسونو کې روغتونونو ته ورسول.
که څه هم د پولیسو لخوا د مظاهرې د خوندیتوب لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او کابل ښار ته د تلو ټولې لویې لارې د خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوي وې خو له دې سره بیا هم د رکنیي بهیر لخوا پیل شوي مظاهرې باندې ځانمرګي برید ترسره شو. مظاهره کوونکو افغان امنیتي چارواکي په بې پروایۍ تورن کړل او وی ویل چې دوی د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي.
با
بلخوا د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي د کابل ښار په نننۍ ځنمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو مسؤل اسماعیل کوسی ویلي ښایي د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم زیاته شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل ښار کې د لاریون کوونکو په منځ کې نننۍ برید په سختو ټکو غندلی. دغه مظاهره چې نن سهار په کابل ښار کې پیل شوې وه، ګډونوالو له افغان حکومت نه غوښتنې درلودې چې افغانستان ته له ترکمنستان څخه د 1500 کیلوواټه د توتاب برېښنا پروژه د سالنګ پر ځای د بامیانو له لارې د برېښنا مزی تیر کړي. د نن ورځې په مظاهره باندې د ځنمرګې برید مسؤلیت د ایش وسلهوالې پر غاړه اخیستی، خو وسلهوالو طالبانو دا برید په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق رامنځته کولو په معنی ګڼلی دی. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
صف امریکا دی ریډیو د تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ منی غوړې قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، تاسو دغه غږونه د کابل څخه واوریدل. د هاغه بمی بریدونو ځانمرګي برید کم چې دایښ توندره وډلې د دې پلا پر خپل سره خسته ده، په دې کې لږ تر لږه اتیاو پورې تنان وجلې شوې دي. داسې یو دوه سترې پوښتنې چې د عام اوریدونکو په ذهن کې بوي، په وروستیو کې په افغانستان کې د دایښ پر ضد ډیر قوي عملیات شوي دي. د سره سره دایش تندرا وډاله په دغه سیمه کې اوس هم غټ خطر دی. سوجې دي د دې لپاره د ډیور رادیو زمونږه خبريال او سړنکار نیویارک نه دا وخت زمونږ سره پیر زبیر شاه د سکایپ په لار باندې ملګری کیږي. د دوی ته دغه پښتنې وړاندې کو. پیر زبیر شاه، ستړی مشه. پیر زبیر شاه، زما غږ اوري؟
بالکل، आवाज راځي؟ ما आवाज درځي؟
او ستاسو غږ راځي، ډیره مننه. پیر زبیر شاه صاحب، په وروستیو کې په افغانستان کې په ننګرهار کې په خاصه توګه باندې چرته چې دایښ ته نور سیمو په پرتله زیاته موجودګی لري، د غلطه کې ډیر قوي عملیات سیو کوو، کتلې شي بیا هم د بمی بریدونو د خلکو د وژنو دغه صلاحیت ډیر فعال دی د دایښ په دغه سیمه کې په افغانستان کې. د یو شړنکار په هیڅ باندې ستاسو څه نظر دی چې ولې دا دومره فعال دی لا اوس هم؟
دا خو اوس دا د چې کوم په افغانستان کې دایښ ګروپ دی، دا ځان لنه دي، دوی سره نور ګروپونه هم شامل دي. دلته لکه افغانستان کې ډېر زیات ګروپونه دي، هلته القاعده ده، هلته افغان طالبان دي، هلته پاکستانی طالبان ورغلي دي، هلته ازبک دي. چې کوم پاکستان کې د اپریشن ضرب عذب چې کوم نه مخکې خلک وو هغه ټول هلته واوختل، او چې کوم دایښ والا کسان دي هغه اغه مونږ ته اوس پورې پته لګي اغه د پاکستان د کورمې او د اورګزو علاقو نه، او اغه خلک چې کوم مخکې هم د مسلکی جنگ کې د شیا سنی چې کوم جنگ وو اغه کې دوی انوالو وو، اغه کسان اوس الته دایښ ته په نوم باندې عملیات کوي، او نن چې کوم کابل کې دوی کړی دي اغه هم دوی چې کوم بیان اوس پورې راغلي دي اغه وایي چې دوی دلته شیا مسلمانان ټارګټ کول. نو دا یو قسم کوشش دی دوی چې دا د جنگ ته څنګه موږ ټول دنیا کې مسلمانانو کې وینو چې کوم دا مسلکی جنگ دی هغه په عراق کې دی، په کوم پاره کې او په شام کې، بیا په پاکستان کې، په افغانستان کې دا شی نه و. اوس موږ وینو چې په افغانستان کې دا سار سینا د هزاره مسلمانان چې کوم دي هغه په دې خپل مسلک په وجه نه ټارګټ کېږي لګیا دي، او کوشش دا دی چې دوی چې کوم افغانستان کې هم دا مسلکی جنگ روان کی. نو دین اندازې لګی چې دایښ هلته مضبوط دي، او ورځ په ورځ مخکې په ننګرهار کې وغنه، اوس بیا کونړ کې رپورټونه راتلل. خو دا دی چې اوس داوی کړی د مونږ بګورو چې واقع دوی دا و ټیک دا اکثر دایښ داوی کوي چې دا
صحیح پیرزو برشاد صاحب سرنګ چې تاسو ویلې داعش په وروستیو کې د ځنې داسې پیښو پړه هم پر سر اخیستې ده چې په هغې کې نه ښکارېږي چې فعاله توګه باندې دوی کمپلیننګ کړی وي. خو په دغه سیمه کې د داعش نظریاتي ملګري ډیر دي، د سیمې لپاره داعش څومره غټ خطر دی، مطلب پاکستان او افغانستان کې؟
او په سیمه کې ما لکه پښتنو په سیمه کې په افغانستان کې داعش چې کوم فکری ملګری دي هغه دومره ډیر نشته. هغه خدا دې چې نن سبا چونکه داعش
زه تر هغه ډلو خبره کوم او بخي
او چې کوم ډلې دي کنه لکه القاعده دا القاعده او داعش خپلو کې دومره هغه نه لګي سره دغه سي چې کوم په طالبانو خپلو کې لکه چې کوم سلفي دي او دیوبندي دي دا یو هغه د تفریق شته پکې. او خو دلته چې کوم دا کیسه دا اصل مسلکی دا مسلک دی هغه شیعه او سنی د هغه دی، نو هغه کې داعش ټول دنیا کې چې هغه فرض کف هغه ورسره داسې ګروپونه دي چې هغوی نظریاتي اختلاف هم وي خو په شیعه په مسلمانانو خلاف چې کوم جنگ دی هغوی کې دوی بیا یوځای شي. نو دلته هم داسې ښکاري چې داعش چې کوم افغانستان کې دی هغوی چې کله پورې د شیعه مسلمانانو خبره راشي نو هغوی ملګري مندلی شي او خو نور ما نه دی خیال چې دوی به داسې مضبوط شي لکه دوی په شام کې دي یا په عراق کې دي.
صحیح، ډیره ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب. هم څېړنکاران هم د سیمې نه دغه وی چې پنجاب صوبه کې چرته چې په مسلکي بنیادونو د تندرا و تنظیمونه ډیر دي دغلته د داعش ملګري زیات موندل کیږي. یو جهان مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نازم گا یو ساده خبری خبرونه لا هم دوام لري. موسی ملګری او سی او سوم د پیر زبیر شاه صاحب نه دغه سیرنه اغستلو ورستا اوس هم تاسو ته په پاکستان کې چې کوم خلک دي او پاغي کې مخصوصا پښتانه د هغوی خبرګون وړاندې کوي چې په افغانستان سرخر کې شوې دغه ځانمرګي برید چې پکې په نږدې اتیا کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي، نو د دوی څه غبرګون دی؟ نو د هغوی لخوا د دغه پیښې سخته غندنه شوې ده او همدغه غوښتنه کړې ده چې د پښتنو چې کومه وینه تویږي که هغه د پولیا خوا وي او که دې خوا، هغه دې بند کړی شي. په دې اقله باندې نور تفصیل لري ارشد مومند په خپل دې رپورټ کې.
جی زمان ودن گل دے بیسیکلی خیبر ایجنسی نے ہم مون خپ کیگو سر جی چھ بر خلق کی فکٹ چھ مون خپ کیگو دل تخواسب ز مون خپل وطن دے عام د سری چ ان ڈائریکٹلی ز مون خپل وطن دے سر جی التم خلق تہ تکلیفات تی کلا بمنا ورزی کلا مری سر جی نو مون مطلب دے شکن دم کو 100% چ مطلب دس نی پکار مون واڑو چ لرم امنی برم امنی بر خلقم پامن کی وسی گی لر برم امن کی وسی گی بارم خوشحالی غواړو لرم خوشحالی غواړو.
ګوره د ماکه چې په یو کور کې پرس کا لس کس دي او دا غلس او کس نه یو کس مړ شو نو نه کسان دا نورم متاثر شو. په ظاهر خدا ژوندې ښکاری خو دا مړ شي مړی میان دی بوري شي، مطلب خزی چې کم دی دا غي خاوندان دغه شي داسې پاتې شي، بچی چې کم دی د دې کسانو بچی اغي ژوند تبا شي، نو دا قسمه ډېری مسلې دي سره پیدا کی.
خو نو مینه تر من دی زه ته مرګره لور ډیر بشودن کما در ثوډ ډیر زیات وی پاغه کو التی افغانستان کې دلته زمون ټول یوشن مسلمانانو او یو پښتون التم دی دلتم دی نو ټول یوشن درد ہر جگہ چی دنیا پہ ہر جگہ چکر چودہ نے کی گئی مسائل پیدا کی نو درد ہر جگہ کی محسوس کی گئی خل کو مڑی اوش ڈیر زیاد پکورن کے ڈیر یو غم یو درد بھی د وجہ میں ڈیر گھٹ نقصان دے
رہا چاہ لاس ماتا چاخ ماتا سوکھ مڑا ہو سوکھ بندیا ہو سوکھ گڑ سی سوکھ معذور سی او خکار نہ بس اللہ دے دے مخنوے خدے دوں کی او خدے کی حکومت نے خدے دونوں دغور کی خبر مخنوے ہو کی او داسې سره خدای بنده کی پایم ډیر خپه کیږو مسلمانان دې زمونږ رونه دي ا پښتانه دې بالکل پایم خپه کیږو خدای دا غي عمل شي زمونږ خلک دې خدای عمل شي دا شی دې خدای ختم کی بس دا شی دې خدای ختم کی
کو پرس کا پدی 14 کې لاس کا سا مړه شوی دین دا لاس کا سن دي دا لاس خاندان دي او دا خاندانونه مکمل ته دې ټول عمر په ذهن کې دا یو خبره چې اخر زم مړ شوم نو پس مړ شو
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زای ډیو ریډیو دی
ټلیفون 00120220503
ویلیا ټلیفون 0800-999-0
صف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډي سي نه نه خبرنی غوړې قدر بنو اوریدونکو تاسو د پښتنو عکس العمل په کابل کې چې کوم بریدونه شوی دي ځانمرګي برید د شلخوا په هغه باندې اوریده د پولي د ډیورن هاغه اړخته د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د خلکو پروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې چې دي د ډېرې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي او افغان کډوال چې په پاکستان کې پاتې کیږي ډېر بد اغیزې پاغوي پرې وتی دي دغه خلکو ته ډېر مشکلات رامنځته شوي د دوی له خولې او ډېر پکې اوس په پاکستان پرې خودو باندې مجبور دي خپل هغه سامانونه کورونه ملکیت چې سم دی هغه په ډیرو کمو پیسو باندې خرڅی صرف دغه مشکل نه دی بلکې ډیر طالب علمان محصلین دا وخت په پاکستان کې په کیمپونو بهر زینو کې سبق هم وای د دې تاوتریخوالی دا واپس چې کم افغان کډوال زی د پاکستان افغانستان پاړي کو باندې به اثرات وي طالب علمانو ته چې دغه کم مشکلات دي په دې باندې یو تفصیلی رپورت د دیوار اډیو خبريال په سیمه کې فاروق فراق چې د هغه خپل پروګرام د خوره د خلک لپاره تیار کړی د وایس اف امریکا دیوار اډیو لپاره تاسو ته دغه ویډیو رپورت وړاندې کوو
د وایس اف امریکا دیوا ګرنوالو تاسو کوربا فاروق فراق د پروګرام دا خوره د خلک سره حاضر دي مینوالو تاسو معلومه ده چې د افغانستان د نن کم حالات د تیرو سرویخ تو کال مر روان د هوی بلا خلک پاکستان ته را مهاجر شوی کول چې په دې خاوره کې ژوند کولو تلته د ونسل زمیشن سبقونه و روزګارونه دلته شروع کړ رښتیا حتی دلته یو بل سره شریک کړي او اوس تاکل شوی ده چې د روان کال د دسمبر په میاشت کې به هغه افغانان چې دلته د کډوالو په توګه باندې اوسېده د دې دلته د استوګنې قانوني جواز ختم شي او دوی به افغانستان ته واپس په دغه حواله باندې دې چې څه خاطرې وګړي دغه واپسي به د دواړو هېوادونو په تعلقاتو باندې اثرات ولري افغان حکومت چې دغه کډوال خپل هېواد ته بیا ستنې دي افغان حکومت د دوی د بحالۍ لپاره څه امکانات برابر کړي دي په دې باندې به بحث کوو په خبر کې د افغانستان د لوی کونسلګری کونسل چیرمن ښاغلی ډاکټر عبد الله وحید پویان صاحب سره مې مده د پیښور تکړه خبريال نثار محمد خان صاحب سره مې مده او په خیبر پښتونخوا کې د افغان محصلینو او ځوانانو د اتحادیې مشر ښاغلی ډاکټر ابراهیم زازی صاحب هم سره مې مده په دې باندې به بحث کوو شروع به د نثار محمد خان صاحب نو کو نثار صاحب هر کله درته وایي نثار صاحب په هغه چې تاکل شوی دا د دسمبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا یا پاکستان افغان کډوال واپس دا واپسی سونه اړینه ده او د دواړو هیوادونو هغه تعلقات چې په موجوده دګر کې کشیده دي دا به په دې باور سره نور سره پریوزي څه فکر
میا صاحب منگا یو قوم یو پدی کی خصوص شک نشتا دا یوی جبی دا یوی کلتور دا یوی مذہب بیا مسر خپلوی دی پوری را پوری چی دا کڈوال زی دیر دا پارا پا کم طریقے سرا یو عمل روان کرشوی دی زه بدا وایم چې دا یو غیر انساني عمل دی. موږ دا مقتل چې دلته چې کلم دی حکومت لخوا څه بندیز راغلی دی نو د پولیس پکې لاټري راوتلی دی، بیا هغوی څه کړي دي چې هغوی پیسې ګټلي. موږ دا هم اورېدلي چې د حیدرآباد تاړه په دې حواله ډېر په لوی قیمت خرڅېده. که پاکستان دا وایي چې موږ د کډوالو خدمت کړی دی او دلته دی راغلی دی او دوی ته موږ ځای ورکړی دی او د دې په دې حواله موږ په دې احسان کړی دی، نو زه به دا ووایم چې دا احسان په اوبو نه دي وړل پکار. اوس چې کله وخت راغلو د دوی د بیرته د تګ، نو دوی سره زما خپل دا خیال دی چې د هغه نه زیات یو کومک پکار وو، زیات یو مرسته پکار وه.
افغان کونسل جنرل صاحب ډاکټر پوهان صاحب نه پوښتنه وکړو چې ډاکټر صاحب، ته افغانان د تیرو څلوېښتو کلونو نه دلته مېشته وو، وختونه به راغلل د دوی د وتو اوازې به شوې، بیا به په سفارتي توګه باندې هڅې وشوې، د دې هغه موده به د استوګنې سیوا کړی شوله. اوس داسې څه چل وشو چې یکدم دغه شپږ میاشتې دي په دې کې به ګینې خامخا وځي، پاکستاني پولیس هم ډنډې راواخیستلې، حکومتونه هم داسې ښه موډ نه لري. څه آیا سفارتي هڅې د افغانستان له لورې ناکامې شوې چې دې خلکو ته لږ مزید فرصت واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه زه به داسې وایم چې کله د افغانستان او پاکستان تر منځ دا مناسبات یو حساس پړاو ته رسېږي، یو حساس نقطې ته رسېږي، نو د ډېر قیمت مهاجرین بیچارهګان پرداخت کوي. هغه په دې معنا چې د پاکستان پولیس همیشه چې کله دا مناسبات حساس پړاو ته رسېږي، نو بیا افغانان ځوروي دلته په پاکستان کې. هر صورت سفارتي هلې ځلې یا ډیپلوماتیکې هلې ځلې محکم دوام درلود او اوس هم په ډېر عالام یا رول باندې دوام لري. موږ باور وکړو چې حتی تاسو ته وویو چې هره ورځ به یعنی دا به دروغ خبره نه وي چې موږ د پاکستاني مقاماتو سره، د پاکستاني پولیسو سره مخصوصا په تماس کې یو چې تاسو دا ځورونه بنده کوي، دا ځکه چې په دې دواړو هېوادونو په مناسباتو باندې ډېره بده اغېزه کوي. او د بل خوا نه دغه ستاسو مېلمستوب یا مېلمتوب تر سوال لاندې راولي. په هر صورت کله چې د تورخم جګړه پیل شوه، د هغه وخت نه را په دې خوا د پاکستان حکومت او هم پولیس ډېر جدي تصمیم نیولی ده چې باید افغانان وځوروي او د ځورولو د لارې نه په سوا خپل هېواد نه وشړي. تاسو پوهېږئ چې دا د ټولو مهاجرت د نړیوالو نورمونو او نړیوالو قوانینو خلاف کار دی او افغانان به په ډېر خفه زړه باندې د دې ځینه لاړ شي. خو یو خبره تاسو په یاد ولرئ چې افغانان به هېڅکله د خیبر پختونخوا د خلکو نه خفه نه شي. دوی خپله غېږه ورته پرانیستې وه په دا څه کم څلوېښت کالو کې، تقریبا درې نسله دلته افغانان اوسېدلي دي. او که چېرته دا پلان داسې وي چې په دې اخر وخت کې چې کله افغانان خپل هېواد ته ستنېږي، نو دا فشار د لارې نه دوی خپل کور ته ستنه شي چې بیا دغه مناسبات پاتې نه شي. زه فکر کوم چې دا به غلط فکر وي. افغانان ډېر هوښیار دي، افغانان ډېر بادرکه خلک دي، افغانان هغه قیمت او ارزش باندې پوهېږي. هېڅکله به د خیبر پختونخوا عوام دوی هېر نه کړي، دا مناسبات به دوام لري. هر څومره فشار چې د پاکستان حکومت راولي په دوی باندې، بیا هم د افغانان خپل تګ راتګ د دې ځینه نه منی کوي. په هېڅ صورت باندې دغه تګ راتګ نه منی کېږي او د دې تګ راتګ څوک مخه نه شي نیولی.
ډاکټر زازي صاحب نه پوښتنه دا ده چې د افغانانو ظلمي دلته په کالجونو یونیورسټو کې سبقونه وایي، روزګارونه کوي خلک، دوی چې داسې په عجله توګه باندې په شپږو میاشتو کې دلته نه وځي، د دې په سبقونو باندې څه اثر پرېوځي، په روزګارونو څه اثر پرېوځي، د ځان سره څه خاطرې اخلي؟
فعلاً په خیبر پښتونخوا کې څلور زره افغان محصلین چې دي هغه زده کړې کوي په یونیورسټیانو کې دي. همداسې یو شمېر له مخې دولس سوه داسې افغان کډوال دي چې هغه دلته غټ کاروبارونه لري. نو دوی ټول داسې یو وضعیت سره مخامخ شوي دي او ورته ویل شوي دي او ورته ویل کېږي چې دوی باید په شپږو میاشتو کې ووځي. هغه کاروبارونه، هغه ژوند چې دوی په دېرشو کالونو کې جوړ کړی دی تېرو، او هغه د هر څه په دې لنډ وخت کې ختم کړي، دا حتماً یو ستونزمن کار دی. منفي اثرات ډېر لري، ځوانانو تعلیمونه نیمګړي پاتې کېږي، خصوصاً که څوک دلته زده کړې کوي هم او نیمایي ته یې زده کړې رسولي دي، نو هغوی ته پکار دی چې تګ راتګ کوي، خلکو تګ راتګ همیشه ډېر زیات و. نو دا چې اوس تورخم کې کورنۍ هلته دي، بیا چې دوی ځي او بېرته راځي، او هغهلته داسې ویزه نه ورکول کېږي، د میاشتې ویزه ورکول کېږي، دوی مجبوره دي چې هغه نیمایي کې خپلې زده کړې پرېږدي، او بیا امتحانونو په وخت کې یا سمیسټر په نیمایي کې دوی افغانستان ته لاړ شي، ویزه واخلي، بېرته راشي. نو دا د هر میاشتې تګ راتګ دا د سټوډنټانو ته یا محصلینو ته ډېر ستونزمن دی.
نثار صاحب لپاره راځو، خو کونسل صاحب سره به دغه خبره په مخ کې اوسو، چې تاسو وایئ چې زده کړې متاثره کېږي، آیا کونسل صاحب کوم کډوال چې په دې ځای نه ځي هغوی به په دغه څلور سوه ډالره باندې اکتفا کوي که نه؟ افغان حکومت هم څه ذهن تیار کړی دی چې کوم دغه محصلین دي د دې زده کړې هلته دي نیمګړې پاتې کېږي، افغانستان کې دي دپاره څه ترتیبات نیول شوي دي چې دوی د خپل سبقونه هم په مخ کې اوسي، د دې د بحالۍ د کارونو دپاره، د روزګار دپاره، د استوګنې دپاره څه ډونر سره، فارمرس ایجنسو سره، دوی سره څه داسې روابط نیول شوي دي که نه؟ د افغان حکومت څه پروګرام دی؟
زه په ډېر اطمینان سره وایم چې د افغانستان غېږه دوی ته پرانستلې ده. افغانستان خلکو او حکومت هېڅکله خپل کډوال دلته نه دي هېر کړي، د دوی غم سره شریک ځان بولي، د دوی د مشکلاتو سره ځان شریک بولي، او د اختر نه مخکې د مقاماتو په هدایت باندې ما افغانستان ته سفر وکړ، ما مختلفو مقاماتو سره د افغان کډوالو په ستونزو باندې خبرې وکړلې، هغوی ډېر جدي آمادګي لري. د کډوالو وزارت دوی ته ځمکې په نظر کې نیولې دي چې د کور د آبادولو لپاره دوی ته ځمکې ورکړي. دغه راز نړیوال موسسې چې هلته فعالې دي په دغه هکله باندې هغوی ته هم د دولت لخوا نه په اصطلاح روابط هغوی سره تامین شوي دي، هغوی هم آمادګي ښودلې ده چې کله کډوال افغانستان ته راځي هغوی سره مرسته کوي. زه پوهېږم چې څلور سوه ډالره د کس په سر باندې د یونیسیف مرسته دونه ډېره مرسته نه ده، اما حداقل دغه کومک کولی شي چې دی تر افغانستان پورې ورسیږي او یو څو ورځې په هغې باندې ژوند وکړي. اما د هغې نه وروسته دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی، د افغانستان د خلکو مسؤلیت دی. زه انشاءالله تعالی باور لرم چې افغانان به دوی ته خپله چنډه راټولوي، دوی سره کومک کوي، خپل ورونه به پالي، د خپل ورونو مشکلات به حل کوي. په افغانستان کې د سکولونو موضوع یا د مکتبونو موضوع چې ده، هغه موږ سه پارچه ورته وایو چې کله د دوی دا ډاکومنټس یا دغه وخت دلته فیصله نیمګړې پاتې کېږي، انشاءالله دا نیمګړې نه دی. دوی چې افغانستان ته ځي بېرته هلته مکتبونو کې جذب کېږي، دوی سه پارچې اخلي، ځي هلته په مختلفو ولایتونو کې، په مرکز کې، هر چېرته چې ځي دوی بېرته په مکتبونو کې، په هماغه صنف کې بېرته جذبېږي. دوی ته انشاءالله تعالی چې مشکل به نه وي.
مثال صاحب څه ګڼئ دغه زمونږ صحافیان، لیکوالان، شاعران د مدني ټولنې غړي، دوی آیا په دې نشي توانېدلی چې د دواړو هېوادونو حکومتونه دې ته مجبور کړي چې خپلې اړیکې خوږې کړي؟
زه بیا څه فکر کوم چې په دې کې چې کوم امریکا غږ ریډیو، ټی وی دی، یا د بی بی سي، دا هغوی ډېر مثبت کردار دی. زه د پاکستان او د افغانستان د رسنیو نه بیخي مطمئن نه یم. په دې حواله سوشل میډیا په حواله هم زمونږ کردار چې کم دی، میا صاحب خفه کېږئ مه، تاسو خپل هم د شعر و ادب سره تعلق لري. مونږ په دې کې هغسې یو مثبت کردار نه دی ادا کړی، او په یو وړه خبره یعنی دلته مونږ ګورو چې افغانانو ته بدې ردې ویلې کېږي، د هغه ځینه بیا د دې خلکو ته بدې ردې ویلې کېږي، سره د دې چې ډېر خلک په دې کې کوششونه کوي چې یو بل ته خلک رانږدې کړي، که هغه تاجران وي، که هغه خبریالان وي که هغه د شعر و د ادب خلک وي د کلتور خلک وي هغه د یو بل سره رانږدې کي خو بیا هم مونږ یو بل ته ډېر نږدې نه یو.
ډاکټر صاحب ته به راشو ډاکټر صاحب زلمی د زلمو مشري کوئ پوهېږئ چې په افغانانو کې څومره باصلاحیته مسلکي قدرونه شته دی آیا چې د دې ځای نه ځي خفګان په کار دی که خوشحالي په کار ده چې دغه پوهه دغه شعور دغه صلاحیتونه د افغانستان د ودانۍ او بحالۍ لپاره په کار راځي ستاسو په خیال چې افغانانو ته څه په کار دي خفګان که خوشحالۍ احساس په کار دی؟
افغانستان زمونږ خپل وطن دی او خپل وطن جدایي همیشه ګران دی او دلته چې کوم ځوانان دي لوستې ځوانان دي هغوی همیشه چې دلته خپلې زده کړې وکړي بیا وطن ته ستنېږي د وطن په ودانولو کې او د حکومت په چارو کې مهم رول یې لوبولی دی. یو د افغانستان حکومت سیټ اپ کې تقریبا 80% پورې هغه ځوانان دي چې کډوال وو او خصوصا په پاکستان او په ایران کې زده کړې کړې دي. ځوانان ډېر مهم رول لري او خصوصا چې نن سبا نړۍ چې دا ګلوبل ویلج باندې بدل شوی دی نړیوال کلي باندې بدل شوی ده قومونه او ملکونه راسره یو کېږي ماډل یې راسره ختمیږي خلک راسره نږدې کېږي. بیا خو مونږ پښتانه یو تاریخي کلتوري مذهبي اړیکې مو ډېرې غښتلې دي نو په کار ده چې مونږ ډېر خوشحالۍ بېرته وطن ته ستانه شو او د دغو خلکو ښېګڼې چې مونږ سره کړي ښه وختونه مو تېر کړي هغه هم هېر نه کړو.
کنسرت صاحب نه به پوښتنه وکړو چې څومره کډوال دي دا وخت دلته رجسټر او غیر رجسټر او د دې د واپسۍ لپاره تاسو څه پلان جوړ کړی دی څه تیاری دي؟
بالکل کډوال خو دلته داسې کوم مشخص تعداد چې سرشمېرنه شوي معلوم نه دی خو داسې اټکل کېږي چې د 1 میلیون شاوخوا کې رجسټر شوي کډوال دي او د 1 میلیون شاوخوا کې غیر رجسټر شوي. موږ خو لکه مخکې چې ارزو شو د خپل وطن ګل وطن په نوم باندې موږ یو کمپاین شروع کړی دی دوی ته په سوشل میډیا کې نو دوی چې موږ ته مراجعه کوي دوی لپاره ډېر منظم پلان لرو چې دوی د کډوالو کوم ریاست چې دلته دی دوی د دوی لپاره برنامه لري چې دوی تنظیم کړي د دوی نماینده هغه کوم ځای چې یو سیاره او د کډوالو څمپنو کې شریک سره دغه کړی دی کوم برنامه لري دوی د ستنېدو په خاطر باندې دوی منظم افغانستان ته لېږي نو هلته په تورخم کې هم د کډوالو مقامات دوی ته هرکلی وایي. همدغسې چې په هر ولایت کې ځي هلته د کډوالو ادارې دي دوی ته به هرکلی وایي او د حکومت د خوا نه چې کوم امداد یا حکومت دوی سره کېږي هغه به هم د دوی خدمت کې وي. همدغسې خلکو نه هم په سوشل میډیا کې تقاضا کړې ده په افغانستان کې چې کډوالو سره حکومت وکړي. په دې ورځو کې زه په یو خیریه مؤسسې باندې کار کوم چې د هغه افغانانو نه چې هغوی اقتصادي امکانات ښه دي نړیوالې مؤسسو نه همدغسې د نورو خیریه انسانانو نه چې په دې هکله دوی کومکونه کوي د دوی نه یو فنډ راټول کړو چې هر ولایت کې چې دوی ځي هلته ورته کلینیکونه جوړ کړو. دا پروګرام زما اختصاصي ډول باندې د صحي کومکونو په هکله باندې دي او که دا امکانات خدای کولو لږ ډېر شي نو نور هغه ابتدایي سهولتونو لپاره به هم دوی ته زمینه مساعده.
مینه والو حمزه شینواری صاحب یو شعر راته یادېږي چې پښتنه اوښکه په بڼو توی شوه پښتنه اوښکه په بڼو توی شوه کور ته راغلې بهر تللې نه ده هغه اوښکې چې د دې ځای مېشته افغان لوڼه یې په واپسۍ تویوي هغه بهر نه ځي هغه ځای کېږي نه هغه خپل کور باندې تویېږي خپله خاوره باندې لګي د افغانستان د سوکالۍ د آبادۍ د ودانۍ زیری په مستقبل کې راوړی شي او هر هغه سفر چې د ودانۍ او د سوکالۍ امید ترې کېدی شي ښې هیلې ترې لرل پکار دي پکار ده چې دغه د سرویختو کالو نږدې کټ کې موږ د دېسې پښتنو د افغانستان د پښتنو نه څه ګټې اخیستې دي، څه موږ زده کړي دي، هغه په یاد ولرو، د هغې مننه وکړو. ته افغانستان کوم پښتانه چې د دې ځای نه ځي، دلته نه څه زده کړي، څه ګټې اخیستې، هغه د هغې مننه وکړي، او هر یو وګړی په خپل خپل ځای باندې د امن او سولې لپاره یو رول ولوبوي. دا یو بل پروګرام سره به درته بیا حاضرېږم. تر هغې مو په لوی الله سپارم.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدي
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نتا سو زمگا یو سات خبری خبرونه پا ریڈیو باندی آوری دا دغی تر سنگ زمگا پروگرام چه دی حقا تاسو پا ڈش پانده پا کور که هم کتلی شئی که تاسو پا کور که دا ڈش سهولت لری نو پا ایجا سات تری باندی دا غی خبرونه چه دا حقا نیخ بنیغا تاسو پا خپل ٹی وی سات پانده هم کتلی شئی او اس هم پاکستان و افغانستان چه دا دوانو گاوندی هیوادونو ترمنزا پا پولو که سرحدونو ترمنزا لوی تجارت او کاروبار هم کیږي. خو په وروستیو کې د افغانستان لخوا د پاکستان لخوا چې کوم د اوړو کاروباریان دي او د دوی سره د اوړو خرید باندې بندیز ولګول شو، نو د دې وروسته د دغه کاروباریانو او تاجرانو په کارونو باندې څه اغیز پرېوته، د دغه په حقله زموږ همکار په سیمه کې د تاجرانو سره خبرې اترې کړې دي. نو نعمت الله سرحدي د ویډیو رپورټ ته تاسو پام راګرځو.
د چمن للارې افغانستان ته د وړو د صادراتو د بندیز له امله دا وخت په دغه سرحدي ښارګوټي چمن کې د وړو غټي غټي ذخیرې هر طرف ته لیدل کیږي. د وړو یو تاجر وای د هر ورځې په حساب د لوسخه تر شلو پورې د وړو لوټ رکان به افغانستان ته تلو، چې کله به تر پنځوس پورې هم ورسېدو، خو دا وخت یو ټرک هم نه ځي. د وړو د صادراتو د بندیز له امله د وړو تاجران د سختو زیانونو سره مخامخ دي.
تقریبا د ورځې شل ګاډي، پنځه ویشت ګاډي، دېرش ګاډي اوښتې، اوس یوه ګاډۍ نه اوړي، د خره رېړې لا نه اوړي. ښه، دا به ډېر ارزانه شي. دا وړه موږ تاوانونه پر کوو، په تاوان روان دي. شل پی، پنځوس پی، اویا روپۍ تاوان کوي موږ ته پراته دي. وړه دا به ډېر ارزانه شي. وړه نور خرابېږي، ارزانه کېږي، ډېر ارزانه کېږي، وہ خرابی ڈیر بردان ہے، ڈیر اثر پڑا چاہیے، ڈیر تاوان دی.
یو بل تاجر وای سی دغه وړه اکثر د پنجاب سره خراجی، د وړو د یو بوجی قیمت په پنجاب کې اوس 500 روپۍ رقم سوی دی. کچیر دغه رنگ وړه بند وی نو بابای نور هم راټیټ سی.
بس دا تقریبا روزانه د لسه در دور سپور د اکتوبر مطلب شاو خګاړي زی اوس که چیر دا ګاډي باندې ساتمن نور نه خونه بمشد سی حاضر دم اوس 500 روپۍ ریټو پر کړی دی.
ای دا وړه د کوم ځای راځي او کوم کوم براډا وړه راځي؟ د
پنجاب سره راځي، د پښینو سره راځي. بس دا د پښینو د پنجاب را زیات بارډر ته ځي. افغانستان لپاره فائدل دی، د خلکو د ریټ مناسب دی، په بایک شته دا وړه.
خو په ریړۍ او ډاټسونو کې په قاچاق وړه او ویش منډۍ افغانستان ته لړ څه روان دي. خو د پاکستاني د ګمرک چارواکي وایي چې حکومت یې پاکستان و افغانستان ته د وړو پر صادراتو باندې رعایت هم ورکوي. خو اوس افغانستان د پاکستان وړو دپاره خپل ګمرک بند کړی دی. د دې څخه به پاکستان د افغانستان څخه پر بعض د خوړو د توکو پر وارداتو باندې به هم خپله پالیسي نظر ثانی وکړي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، ٹی وی، چمن.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کی، تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو، خپل
پختنه اکڑی
وی او اے ڈی وائی زائدے
وی او اے ڈی وائی
صف امریکا ڈیو ریڈیو دیو تاسو زمون غک د واشنگتن ڈی سی نه نخبنی غوره قدرمنو کتون کو اوریدون کو تاسو ته بمنګ په پولیو باندې نو رپورټونه هم وړاندې کوو په داسې حال باندې چې په پاکستان کې اوس چارواکي وای د هغه خلکو شمیره کم شوې ده چا چې بعد خپل ماشومان ته پولیو ساسکو ورکول نه انکار کو. خو د دغه نه وړاندې تاسو ته یو ویډیو رپورټ وړاندې کوو شاهین شاه. د پولیو ویکسین د دې انتظام او د دې سٹور کول دغه هم یو غټ چیلنج وی. ست طریقې کار سره دغه تر سره کیږي. شاهین شاه ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
په گرمی موسم کې که یو طرف ته د عامو دوایانو مخصوص درجه حرارت کې ساتل ضروری وي، همدغه شان د صحت چارواکو وینا ده چې پولیو ویکسین هم په منفی درجه حرارت کې ساتل غوره دي. خو په خیبر پختونخوا او خصوصي توګه پیښور کې د زیات لوډ شیډنګ له وجې پولیو ویکسین ساتل ګران شي. د پیشتخری بی ایچ یو ای پی آی ټیکنیشین ایاز وایي چې دوی په خپل سنټر کې د یوې میاشتې سټاک راغواړي او د سولر بجلی په مدد یې فریج کې یخ ساتي.
بعضی نیم وقت که دست میشه جلال چه دیگر زیاد شی کنم او داغی بیا دیکیم خرابی کنم بیا من سر متبادل در پروگرام دیش نیم سر در ای پی ای سٹور بید در طول که بی پی ای سٹور بید کنم در طول ویکسین من وقت دو در دی سر کنم دی سر جنرچر انتظام مشتا و هر سر انتظام مشتا من بیا اگر ویکسین چه کم دیم چه کل بیا زمان بجلی صحیح بی بول بول چه را در تمپریشر صحیح شو دس
ایاز وایي چې دوی د پولیو مهم نمخ کې خپلو ورکرانو ته ویکسین د نمر نه بچ کولو تربیت ورکوي او د پولیو ویکسین وایل په دریم سټیج کې نه استعمالولو وینا کوي.
باقی دا موږ هر یو ټیم پوی کړی دی هر یو ټیم پوی کړی دی چې دا د دې ویم دی او مطلب دی دا به د نمر نه ساتي دا به سوري ته اچوي او مطلب دا چې سټیج ته وګورې کنه چې دا سټیج 1 کې دی 2 کې دی هغه مونږ کوي کړي باقی دا او باقی دا د دې ټریننګ کې هر یو پولیو کمپاین نه مخ کې هفته مخ کې باقی دا ټریننګ ورکوم چې را دې دا د کسې دی کدی نه دا سټیج 1 او 2 نه وړي دا بس خراب دی.
د زیاته کړه چې پښتخره بنیادی صحت مرکز ته د مریضانو ډیر تګ راتګ وي او د پولیو مهم نه پس هم ګڼ شمېر والدین ویکسین لپاره راځي، ولې چې دوی د پولیو کترو اهمیت نه خبر شوي. همدغه کسانو کې شامل محمود وایي چې د دوه ماشوم ورستنی مهم په دوران د پولیو کترو نه پاتې شوي و. د هر پولیو مهم نمخ کې د صحت محافظانو تربیت اهم مقصد د پولیو ویکسین په ممکنه توګه تحفظ او هر ماشوم ته پولیو کترې رسول دي. او په دې وجه د 1300 کالو په نسبت سږ کال پولیو کیسونو کې واضح کمی راغلی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان د اعلی تعلیم څنګه یا ایچ ای سی طالب علمانو لپاره کومې وظیفې اعلان کړې؟
آیا افغان طالب علمان هم دغه وظیفې اخیستلی شي؟
په ایچ ای سی کې د وظیفو د څنګ مشر جانزیب خان دغه پوښتنو ته ځوابونه وایي.
د جولای په 23مه اتوار پر ورځ د پاکستان په وخت سهار 9 بجې
وی او ای دیوا بی بی شیرینا پروگرام منځنۍ سپیش پک سوا یویش سیٹلائٹ ٹی وی سلور سپر سلور سپر میگا ہرٹس او ویب پانا www.diva.radio.com
قربانا محمود جدیر او بختور شاہ.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو سوم د بلوچستان حکومت ویل دی چې د مذهبي عالمانو په کومک سره په صوبه کې د پولیو پر ضد انکاری کسان چې دی هغوی شمیره چې د هغه کم شوې ده. د حکومت په وینا دا امکان زیات شوی دی چې په راتلونکي کال کې د پولیو چې کومه ناروغي ده هغه د پاکستان سره څخه ورک شي. دا خبره نن په کوټه کې د مذهبي عالمانو په یو غونډه کې شوې ده. او هاله ایوب ترین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د کوټه اسټنټ کمشنر نصیب الله په مشتابه کې وغونډه وسوه. په غونډه کې د پولیو د ناروغي په ضد کارکونکي مذهبي عالمانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلودی. د دې غونډې په اړه نور حال اسټنټ کمشنر نصیب الله څه داسې راته راکړي.
بنیادی طور د دې غونډې مقصد صرف دا وو د څو وخت د مخه ورلد هیلث ارګنایزیشن او ګورنمنټ اف بلوچستان د مذهبي چې کوم زموږ یو زورور حلقه ده لاغو زموږ کسان اخیستي دي چې کوم د ریفیوزل وو د مذهبي بنیادو باندې د هغه د ختمېدو دپاره. نو د هغه د په حواله باندې تر ار کیمپین د مخه موږ یو غونډه راغواړو. نو هغو ته دوی ته د چې کوم په تیر کیمپین کې زموږ اچیومنټ سي او د روان کیمپین چې کوم موږ چې کوم ټارګیټ سچیو د هغه په باره کې دوی ته آګاهي مهم ورکو. بیسیکلي چې دوی راغلي دي زموږ مذهبي چې کوم ریفیوزل وو هغه ډېر کم شوي دي. نو په دې باندې دې ته ریلیجیس سپورټ پرسن وایي مذهبي چې کوم کومک ورکوي پر دې والا باندې.
په غونډه کې پریکړه وسوه چې دغه عالمان به د صوبې په هغه برخو کې خپل کار نور چسپانده کوي چیر چې لا اوس سم څه انکاریان پاته دي. په دې ترڅ کې د کندهاري جامع مسجد نامتو عالم مولانا انوار الحق اکانی راته وویل.
یعنی هغه هغه علاقو کې ګرځي چې کوم خلق مذهبي حواله سره شکوک او شبهات لري او د پولیو قطرې چې دی نه ورکي. نو دا علما چې دی هلته کې مذهبي طور باندې د هغوی تشفی کوي چې دی کې دا یو قومي او ملي مهم دی په هغې کې شرکت په کار دی او د دوایي کې د اسلام د شریعت یا د صحت خلاف یا د تولیدي نظام چې دی د هغې خلاف یو شی په کې نشته او د دې ډېر ښه نتایج راغلي دي. چمخ کی کوم انکاری خلق او شرح ډیره زیاته وا هغه تقریبا اوس بالکل په ختمه دوه معنی دا او اخرینی مرحله کې ده.
ډاکټر عطا رحمان څوک چې د مذهبي عالمانو د صوبای کمیټي مشر هم دی وایي چې په راتلونکو وختو کې به ملایان د پولیو ترڅنګ د ماشومانو د نورو ناروغي په اړه هم په خلکو کې د پوهنې خپرولو لپاره کار کوي.
نو تاسو یو خو د ټي بي ټیسټ او علاج دویم ویکسینیشن دی او اول ورځ نو هغه 15 میاشتو پورې هر حالت نه پوښتنه دریم دا دی چې فالج څه کیس راځي نو دی هغه به فری ټیسټ کیږي دی هغه علاج به فری کیږي ور سلورم دا چې د مور تشنج چې کوم ټکی دی هغه د پاره تاسو دا کار شروع کړئ. نو اوس موږ انیشیلی دا ویلی دی چې هر یو سی کې چې کوم آر ایس پیز دی ریلیجیس سپورټ پرسن هغه د لس لس علما په خپل هغه یو سی کې هغې سره ملاقاتونه وکړي او هغې نه علاوه خپل رپورټ کړي. نو دې میاشتې کې بابل رپورټ انشاءالله مشتمل اوسي.
د نوموړي په وینا چې د دې مقصد لپاره په ښار او کلو کې د یونین کونسل په کچه و ملایانو ته ځانګړې تربیه ورکول شوې ده چې دوی به په مساجدو او عمومي اجتماعاتو کې خپل کار څه ډول پر مخ بیایي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
ډیوه ریډیو دی قدرمنو کتونکو اوریدونکو، د ترکیې لخوا په پاکستان باندې غږ شوی دی چې د ګلان تحریک، تاسو ته به دا وایو چې د فتح الله ګلن هغه تندې په چا چې په ترکیې کې څو ورځې وړاندې کومه ناکامه کودتا شوې وه د هغې تور پرې لګول کیږي چې دا د ده پلویانو کړې ده. اوس په مختلفو هیوادونو کې د ده چې کم تحریک دی د هغې پر ضد ګامونو لپاره نه صرف په هیواد کې دا وختې یو شمیر سکولونه بند کړی شوي دي. په ترکی کې د اردوان حکومت لخوا دغلته کې د پوز نه هم ډیر خلک برطرفه کړی شوي، پولیس د عدلیې نه په کم باندې چې نړۍ ډیره فکرمند هم ښکاریږي او د ترکی لپاره هم د اړیګړی سبب جوړېدای شي. په پاکستان اوس غږ کړی چې د ګلن تحریک سره کم سکولونه تړلې دي دغه دم ختم کړي پدې تاسو ته وایو چې چارواکي وی لکتر لګه دوی سکولونه دي او دغه سکولونه کې په زرګونو ماشومان دا وخت سبق وای پدې باندې د پاکستان حکومت کم رسمي جواب لا نه دی ویلې خو د سکولونو لخوا ویل شوې دي چې د دوی د ګولن تحریک سره هیڅ کار نشته د کیمبرج د نصاب د لاندې دوی ماشومان ته سبق هي او ځانې د ګولن د تحریک نه لری کړي دي نور تفصيل د اسلام آباد نه پیر ولایت څخه په خپل ریپورت کې وړاندې کړي
په سفارتي ماهرین د ترکیه د حکومت دغه غوښتنه یا تمه د سفارتي اصول په ضد او به مناسبه بلي په خوانی سفیر امیر عثمان وای چې د پاک تور سکولونو او د فتح الله ګولند تحریک سره تړلې نور ادارو د مستقبل د فیصله اختیار صرف د پاکستان د حکومت سره دی
یوونه خبره ده ځکه چې یو بل مخ سفیر چې ګملې هغه دا سي ډیماند نشي کولې او ډیماند سو ریکوست هم نشي کولې او دا خو پاکستان چې ګملې هغه خپل د ترکی د حالات نو خبر دی چلته سو نشو او دا غي متعلق کم دی هغه پاکستان به خپل فیصله کوي چې دا دغه چې کم دی دا سکولونه چې کم دی دای کسب سکولونه دی او کالجونه دی او صرف د تعلیم کار کوي او دا خو سره مناسبه مطالبه چې کومه ده هغه نه ده
سرګند دی وی چې د ترکی صدر طیب اردوان د ناکامه فوزی کو دیتا د اقدام یو لویزی موار په امریکا کې جلا وطن د ترکی او مبلغ فتح الله ګولن ګرځوي او ترکی د امریکای نه د فتح الله ګولن د حوالګي مطالبه هم کړی دا خود امریکای د ریز دی چې د ترکی په دغه مطالبه اله عمل کیدل شي چې ترکی امریکای ته فوزی کو دیتا کې د ککړتیا په حق له د فتح الله ګولن خلاف سم مستند ثبوتونه وړاندې کړي بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګون پاکستان کې د ترکی د سفیر په بیان باندې د پاک ترک سکولونو په ضد د څه قسمه ممکنه کاروای امکان رد کړی دی د واکمن ګون سره تعلق لرونکي د قامی سملی غړي رانا افضل وای چې د پاکستان حکومت به صرف د دغه بیان یا مطالبه په اساس د پاک ترک سکولونو په ضد څه کاروای نه کوي
لیکن صرف ترکی کے امبیسڈر کے بیان پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایکشن نہیں لیں گے ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو رکھے اور پاکستان کے قوانین کے مطابق اگر کوئی ان کی ایکٹیویٹی ہوگی تو پھر ہی سوچا جا سکے گا
دی وای چې د ترکی د حکومت لخوا د فتح الله ګولن د تحریک په حق له تشویش د ترکی اندرونی معاملې ده او چې تر سو د پاکستان تعلق تنو حکومت بدا ګوري چې آیا پاکستان کې د ګولن تحریک سره تړلې ادارو او تنظیمونو صغیر قانوني کارخونه دې کړي او کچره دغه ادارې د قانون د چوکاټ لاندې چلیږي نو بیا حکومت صرف د ترکی د سفیر په بیان باندې د دې ادارو خلاف سې اقدام نشي اغستلې د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ګولن تحریک سره تړلې پاک ترک سکولونو شمیره یو وشته چې پکې د زرګونو پښمیره کې د کلکون کې تعلیم حاصلوي دغه تعلیمي ادارو نه علاوه پاکستان کې د فتح الله ګولن د سرپرستۍ لاندې د هیواد د نن د سختدریزه سوچ د مخنیوي لپاره د رومي فورم په نوم باندې یو بل اداره هم کار کوي چې مقصد د اسلام ریښتونې انزور خورول او د رومي د تعلیماتو په رڼا کې مخ په سیوا کېدونکي عدم برداشت مخنیول دي بلخوا د پاک ترک سکولونو او کالجونو په ویبپاڼه جاري کړې شوې بیان کې ویلي شوي دي چې دا سکولونه او کالجونه نه خو د کوم سیاسي فرد تحریک او تنظیم سره څه قسمه اړیکې لري بیانیه وایي چې ادارې پاکستان کې د کال 1995 راهسه کار کوي او د پاک ترک سکولونو د انتظامی څانګې تر مخه دا ادارې د انګلند کیمبرج انټرنیشنل ایگزامینیشن سیستم سره رجسٹرډ دي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه زمغه خبرونه ته وګی مسملګری اوسې یو سم څنګه چروانه تاسو اوریدل چې د ترکی حکومت پاکستان ته د فتح الله ګولن د ادارو تړلو خواست کړی دی چې پاکستان لخوا بیا دغه په حق له رسمي خبرګون نه دی وړاندې شوی خو پاکستان کې بیا د ګولن د تحریک په حق له پوهلرون کې او یو سیړنکار حسن الامین سره خبرې اترې کړې دي رحمان بنیری او په پاکستان کې د ګولن تحریک لخوا څه فعالیتونه دي د دغه په حق له ترنه پختلې دي تاسو دغه مرکه باندې
رحمان مندی صاحب درې قسمه اداري دي د خدمت مومنت دته وي او ګولن مومنت ته هم وي یو د دې دلته تعلیمي اداري دي چې کوم د پاک ترک سکول په نوم باندې دي دا غي شمیر د شلو نه زیات دي او کافي غټ غټ سکولونه دي ډېر ایلیټ سکولونه دي آی کې بزرګونو ماشومان سبق وي او سونو پای کې ټیچرز دي نور سټاف ته پکې ډېر خو بلډنګز دي او ډېر د پاکستان چې کوم نورې لیډ سکول دي انګریزي میډیم دغې سره مقابله کوي. دویمه اداره د دې چې د نو د ویلفیئر اداره د کیمس یوک هغه په دې زلزلو زلزلې چې کومه تباهي او نقصانات لري واغې ایریاز کې فلډ ایریاز کې هغه ځینو کې کار کوي. او درېمه اداره د دې رومي ډایلاګ فورم دی چې کوم کې هغه مختلف قسمه ډایلاګس کوي او مختلف قسمه بین المذاهب هماهنګې باندې مختلف قسمه نشستونه کوي، ادبی او ثقافتی پروګرامونه کوي. نو بنیادی طور دا درې شعبې دي چې په دې کې کار کوي.
دې په سکولونو کې یا د رومي فورم چې کوم پلیټ مرکز دی یا پلیټ فارم دی، په دې باندې اصل اهداف د تعلیم یا د ډایلاګ څه دي؟ څه قسمه تعلیم ورکول کیږي یا مذاکره یا مکالمه کیږي؟
تعلیمی دغه خود دی بالکل نارمل سکولز دي، پای کې څنګه چې زمونږ نور لکه بیکن هاوس سکول دی یا سیټي سکول دی، نو هم دغه رنګ سکولونه دي. خو لکه شان هغه کې دي ایتکس او اخلاقیات هم خي، لکه صرف چې د نو دنیوي تعلیم نه بلکې لکه شان پای کې د ګولن چکم ٹیچنگز دی یا د بدیو زمان سید نور سی ٹیچنگز دی، زیات تر د صوفیزم او دغه لحاظ سره هغه ٹیچنگز پکې هم خي. او رومي فورم چې دی نو پای کې دي او مختلف موضوعات باندې، مختلف ثقافتی موضوعات باندې، اهم رزي چې منځینو هغه رزو باندې آی کې داخلي. مثلا د اسلام آباد چې کوم رومي فورم دی نو آی کې دین هم سبا یو کلاس اخلي پای کې دی د مسنوي مولانا روم چې دی داغه د فارسی ورژن چې دی نو هغه خي هغه ٹیچ خي. او دغه څه چې دی نو مختلف سیاستدانانو سره د میډیا خلکو سره انټریکشنز کوي. اهم رزي چې د پاکستان یا د ترکی نو هغه منځي. او دغه څه چې دی نو بازي لکه د شیعه سنی مسلې شو یا د بازي د مسلم امت مسلې شو، ټالرنس شو، دا موضوعات چې بده باندې پای کې دي مختلف قسمه ډیسکشنز او ډایالوګز کوي.
تاسو کله پروفیسر سیب د رومي ډایالوګ فورم برخه پاتې شوې؟
یره زه خو داسې برخه نه، خو زه خو بنیادی طور یو محقق یم، ریسرچر یم. ظاهر ده زه خو لکه داغه یو نیوټرل مطالعه کوشش کوم، زه خو داغه پروګرامونو تم زما او ګورم خو زما ظاهر ده نظر او زاویه شي نو غو تحقیقي دغه نه
سرنکار په هیڅ باندې وی
اکټیویست په تور باندې نه، بلکې د یو داغه د یو محقق په نظر باندې داغه ته ګورم.
ها جی پروفیسر سر زما یو بل پښتنه دار چې په ګولن خدمت یا خدمت په پاکستان کې کوم رومي فورم ډایالوګ دی، په دې کې کله د کوم ترکیه حکومت یا په دنیا کې د بل کوم سخدریزه یا خی اړخیزه اسلام په ضد باندې د کمی مباحثه یا مکالمې لپاره د خلکو ذهنونو جوړولو کوشش شوی دی، تاسو محسوس کړی دی؟
یره ډیر په ایمانداري سره دا خبره کوم چې ما داسې قسمه هیڅ سیزم نه لیدلې، او زه راته ډیر په ایمانداري سره دا مې چې سمرا په لیټریچر زما نظر دی کم مطالعه چې په هالند کې شوی دی، مثلا په جرمني کې شوی، دغه دوه ملکونو کې مې پاتې شوی ما، نو امریکا کې شوی دی، دغه ملکونو کې چې څونه کریټیکل سټډیز شوی دي د دې موومنت، هغه لکه ټیک د بازي ځینو کې به تاسو سره اختلاف هم کولی شي چې اسلام پڑھوي یا ایتکس پڑھوي، او بهرحال دا چې کوم اړخ ته د ترغیره یا د سخت دا چې کوم ډایمنشن د اسلام یا دغه دا قسمه سيزونه بالکل پدې کې نشته، لکه دا ډېر په ایماندارۍ سره دارا یې لرم.
ها جی پروفیسر صاحب،
دا چې هوایی یا د اخباری
او جی زبا خیره پختونه دا کومه چې کچری په پاکستان کې د شلو نه زیات د ګولن تحریک سکولونه ادارې تړل شي، نو د دې اثرات بسوي؟
د دې اثرات به ظاهره ډیر زیات وي، لکه یو اثر به د دې په زرګونو استادان چې کوم په دې کې ټیچنګ کوي، په دې کې نور ملازمین دي، ډرایوران دي، په دې کې چې دنه درې ادارې په درې کې ظاهره ده ډیر شي کوکان دي، او لو سکیل کې او غټ سکیل کې مختلف قسمه جابز خلک یې کې ترکیانو مشته پاکستانیانو مشته، هغه ټول به ظاهره د میلز دي او فیمیلز دي، او به روزګار کېږي. دویم سیس چې دی نو هغه ظاهره د سټوډنټان دي، لکه سټوډنټس دا داسې یو کار دی لکه مثلا ګوره زما به د عمران خان سره اختلاف وي، او یو د عمران خان هسپتال دی او د عمران خان سیاست دی، دا هغه هسپتال چې دی نو آیته به یو بیل نظر باندې ګورم، آیته که زه نقصان رسوم نو دا ظاهره یو سماج کې یو اهم رفاهي او فلاحي اداره ده، زه به هغې ته نقصان رسوم. دغه سي د ګولن یا دغه د مرګرو سره په ترکی کې کوم بازي د اختلافات دي، بازي د غینو ټیک تا به یو انته کې دي شي مسلمي، او په پاکستان کې کته سکولونه باندې بل فرض نور دي سره به ظاهر د اثر په سټوډنټس باندې هم کیږي، پیرنټس باندې هم کیږي، او په ټیچرز باندې هم کیږي.
پروفیسر حسن الامین صاحب زموږ سره په دې خبري خبرونه کې ملګری شوی، ډیر شکریا درته وایم.
ډیر مننه رحمان بونیل صاحب.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غوړې د خبرونه سو شی بو کې سر ترسیږي زمونږ پروډوسر و شعیب زاده جو او جان تاسو زمونږ انجنیرانو د دوی نوم ډیر مننه کوو زه افتخار حسین او زما همکار وکما جلوان تاسو نه اجازه واړو په مخه خبرې